ستړي مشي د فیسبوک کلا ساتي راټیو ناوري او استاد د رادیو خبرونه چلري ساته دوام لري د سهار شپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوند نه 35 متره او د مخام شپګو د سهار شپګو په منځني چپه 2 شپګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي، سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای 14 له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یوځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشې شول خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشې او په افغانستان کې د خبریالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو مهال چې په افغانستان کې خزي پکتر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه به برخې شوی، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار نومړی ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیه قوماندانۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قوماندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلي کې په یو کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیه قوماندانۍ په خبره ټپیان د سدآباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانی روغتیي حالت له خطره وتلی ښایي. ځای اوسیدونکي وایي د هاون نه چاو د ګولۍ یا د ماشومانو له غره څخه کور ته راوړې وه او لوبې پرې کولې چې چاودنه وشوه او پیښه رامنځته شوه. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تېر یکشنبې د جولای 18 د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 10.9 درجې وه، په داسې حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخې لوړه درجه 10.8 وه. په تیر یوه اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبري اژانس تایید کړی ده چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یکشنبې په ورځ مات شو. دا مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبیا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړه کې به بې پرې وي او د امریکا او د لویدیځو هیوادونو په څیر بعد اوکراین مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنونکی وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه واوریدلای شئ. د افغانستان په زندانونو کې پر خبریالانو هغه کسان چې د طالبانو له لوري نیول شوي څه تیریږي؟
شکنجه وه، امهل وه، امره کول وه، بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، په د دې په زندان کې وم.
وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د کار ملي کانفرنس جوړ کړی، ځوانان بیا شکایت کوي
هیڅ دنده نشته چې کله چېرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو مونږ ته هېڅ وظیفې نشته. ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو.
د دې سربېره بره سره واورې چې کرندې کړي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې شارج د فیره وایي د دوهې څلورمه ناسته په راتلونکي کې جوړېږي. خو دا چې چېرته به جوړېږي بیا به په کوم مسایلو پکې خبرې کېږي په دې اړه نور جزئیات درته وروسته لرو. نور مطالب هم شته نړۍ ته هم سر ورښکاره کوو. هلتیا مو غواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیره وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه هم خبرې روانې دي. کرندې کړ د دوشنبه په ورځ د دوهې د درېیمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره په خبرو کې د درې اونۍ مخکې جوړه شوې ویل چې په دې غونډه کې د ډېرو هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د دوهې له درېیمې غونډې درې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز د پیره کرنډي کروایي په دې ناسته کې د ډېرې هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړی. هغه له ډېکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوهې د درېیمې ناستې په اړه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل په دې ناسته کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤل واوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دی.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوهې څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډېر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری دا هم ویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوهې درېیمه ناسته د جون په 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت لپاره خو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلی کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لار شي ار دې چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شمول دی.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری ویلي و چې د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره له هم خبرې روانې دي او تمه ده چې په راتلونکو کې د افغانستان په اړه باندې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړه شي. په همدې موضوع به تم شو د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل همدا شیبه سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشئ که تاسو ته په پیل کې وایاست چې دغه غونډه چې میرمن ډیکری یادونه کړې ده چې د افغانستان په اړه به جوړیږي او د دوهې څلورمه غونډه به وي، فکر کوي په دې کې بیا د افغانستان په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي او نږدې راتلونکي کې تمه به وي چې دا غونډه به جوړیږي، ښځو ته به پکې بیا د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او یوازې طالبانو سره به خبرې کیږي؟
سلام، سلام دې ورسېږي تاسو ته او ستاسو خدمتونه اوریدونکو ته. د دوهې پروسې او غونډه چې کوم یو ده د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه او اکثریت افغانان په دې عقیده دي چې دغه موجوده حالت چې کوم افغانستان کې ده دا قابل د قبول نه ده، ځکه چې یو نظام چې قانون اساسي ونه لري، هغه ولسی مشروعیت ونه لري، نړیوال مشروعیت ونه لري، هلته بشري حقونه او همدارنګه د تعلیم زمینه، د کار او ژوند او سیاست زمینه د ټول مسایل نه وي، نو دا د نړیوالې ټولنې جز نه ده. او نړیواله ټولنه یوازې د اوسره منفي تعاملات د افغانستان د خلکو په خاطر کوي چې یو څه کومکونه بشري کومکونه افغانستان خلکو ته ورسیږي، نو په دې خاطر باندې دغه غونډه جوړیږي. اما متاسفانه چې تر اوسه پورې په د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو تر منځ او د نړیوالو نورو هیوادونو چې لکه امریکا او روسیه او چین د دې تر منځ اختلاف تر نظر موجود دی چې دغه تغییر په څه شکل باندې راشي. نو زموږ په عقیده باندې دا ده چې هماغه فیصله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده هغه معقوله فیصله ده، چې یو منځګړی یو خاص اساسه تعین شي او تر څو د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو تر منځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو متوسطه لاره رامنځته شي چې هغه کې هیڅ د نفي او انحصار او قدرت سیاست نه وي. او
میخیل صاحب په بخښنه سره تاسو یاد ونه کړی چې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه افغانستان سره د تعامل په اړه باندې دوی یو نظر نه لري. دغه هیوادونه کم هیوادونه مو هدف دي، چین او روسیه یادوي، د طرف ته غرب یادوي، او دوی دواړه څه غواړي په افغانستان کې؟ دوی غواړي چې طالبان دوی په خخ باندې حکومت وکړي، بیرته بهرنۍ پالیسي دوی ته ورکړي، سیاست دوی ته ورکړي. اصل کې د هیوادونو په څه توافق نه کوي په افغانستان کې.
د سیمې هیوادونه چې موږ د وویا د دنیا هیوادونه نو موږ یو دنیا او یو سیمې نه لرو. د سیمې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپلې ګټې لري، خپل اهداف لري. ایران، پاکستان، د افغانستان شمال هیوادونه چې کوم یو دی، ازبکستان، ترکمنستان، همدارنګه تاجکستان، چین، روسیه، امریکا، اروپایان او حتی عرب به هر یو خپل ګټو لپاره کار کوي. اصلي مشکل دا ده چې مخیارو کې چې موجوده حالت ټول په دې پوزي چې دا قابل د قبول هم ده او دوام هم ده، اما متبادل باید سوی په څه شکل باندې رامنځته شي. نو په دې کې اختلاف په نظر موجود ده، ځکه چې یو تعداد هیوادونه هغه طالبانو نه شلخې ټوپکونه دي جوړ ده، نو چې هم خو یې په خپل تیری یو همجانب مقابل. نو زیاتره هیوادونه تشویش دا لري چې دغه طالبان د یو بل په ضد باندې استعمال نشي. فرمان روسیا او چین داسې فکر کوي چې که چېرې امریکا یوازې طالبان په خپل لاس کې ولري کېدای شي چې بالاخره د یو د ګټو په ضد استعمال شي. همدارنګه امریکا هم نه غواړي چې طالبان د نورو هیوادونو ترمنځ د ایران یا د نورو هیوادونو په لاس باندې یو پراکسی ډله شي او بیا د امریکا ډلې تهدید کړي. نو دلته خبره دا ده چې یوازنۍ لار هم دا ده چې افغانستان کې کچې مشروع قانونمند او ولسوال حکومت وي. په هغه صورت کې بیا افغانستان نه افغانانو ته تهدید دی، نه منطقي هیوادونو ته تهدید دی، او نه نړۍ نورو هیوادونو لپاره. او کچې افغانستان کې دغسې نظام یا دغسې یو حاکمه ډله وي چې هغه نو ولسی مشروعیت ولري او نړیوال مشروعیت ولري، نو دا بیا د سیمې لپاره خطرناک دی، افغانان لپاره خو خطرناک دی، ځکه چې دلته بیا نیابتي جګړې، نیابتي رقابتونه دا رامنځته کوي او په هغه کې د افغانانو خیر نشته.
او میخیل صاحب په دغه دوه ناسته کې چې څو نه مخکې و، په دې کې د طالبان د حکومت چارواکو کرنډي کړته هغه په خپل خبرې کې ویل چې اطمینان یې ورکړی دی چې په افغانستان کې خلک د دوی د حکومت نه خوشاله دي. تاسو څه فکر کوئ که چېرته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه خلک خوشاله دي، دغه خوشحالي دوی څنګه ښکارا کولای شي؟ که چېرته راضي نه دي د دوی له حکومت نه، د خپل ناراضیتوب دوی څنګه ابراز کولای شي؟ څنګه نړۍ ته دوی د خپل پیغام رسولای شي چې دوی د طالبانو سره یا موافق دي یا مخالف؟
د ناراضي ټوپ فور ډیر دلایل دي. یو دا چې ما ارزو که چېرې ټول هیوادونه د طالبانو د حاکمه ډلې سره راځي، نو ولې په رسمیت نه پیژني؟ ولې د افغانستان هر ورځ په زرهاوو او په لسګونو زره کسان د افغانستان نه ووتلي یا غواړي چې ووځي چا چې وڅه کېږي؟ علت همدا ده چې په افغانستان کې د هغه څنګه چې ازادي ده او د کار زمينه مساعده ده، فقر ده، نور مشکلات دي، نو خلک وږي، یعنی دا هغه نارضایتي ده. هغه ملاکراسي ده چې ټولو دفاترو کې د ښکته نیولې تر سره پورې ټول ملایان چې هغه نه د کار تجربه لري نه اهلیت لري او هغه وفرزن دلته تقرر لري او هغه تعلیم یافته کسان چې په داخل افغانستان کې د بیرون نه خو پرېده، یعنی هغه ته هم زمینه د کار مساعده نه ده. نو دا ټول هغه د نارضایتۍ نښې دي. اما رضایت چې د یو نظام معلومي دي، هغه د یو پروسې په اساس کېږي چې که چېرې یو قانوني اساسي موجود وي او ټول ولس به دېونه راضي وي، نو خو بسم الله ټاکنې دې وکړي، که خلکو رایه ورکړله همدا طالبان به سړی د پولیسمن باندې وپېژني او خلکو به ورسره کار کوي، او که چېرې رایه خلکو ور نه کړله یو شفاف میکانیزم د لارې دی ټاکنې وشي، بیا به معلوم شي چې خلک ورسره موافق دي که نه دي. نو زه په دې فکر کوم چې دا خبرې چې طالبان اطمینان چاته ورکوي یا وایي چې موږ حقوق د خلکو خوندي دي، دا په هوایي شکل باندې نه کېږي، ځکه چې قوانین د خلکو حقوق خوندي کوي. که یو په یو اداره کې هلته محکمه او فرمانروایي محکمه، یعنی یو پولیس جوړیږي هلته، نو یا یو څوک چې هلته ټوپک په لاس کې وي، هغه هم څارنوال دی، هم تنفیذ د قانون کوي، هم قضا او عدالت کوي، نو تعدیب د قانون نه د هر چا بیا په خپله سلیقه باندې دی. نو په دې خاطر باندې دلته قوانین دي چې هغه نظم رامنځته کوي، هغه اصول رامنځته کوي. او که یو فرزن دا وایي چې یعنې په اسلام کې قانون اساسي نشته دی، نو فقه ټول قانون دی، یعنی فقه په خپله قوانین دغه دي چې وخت په وخت ایجاد شوي دي. نو اوس وخت کې یو مدون قانون اساسي ته ضرورت دی، او دا په ټوله دنیا کې دی، په ټولو ملکونو کې دی، چې بې له قوانینو نظام یعنی هلته عدالت هلته پرمختګ نشي راتلی، حکومت ولې خکېدلی نه شي او خلکو سره خوشحاله نه وي.
مننه کور ودان جون د یو سې د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخواني والی شاه محمود میاخیل و چې د کرندۍ کره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دفیر په وروستیو څرګندونو ډېر سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وايي طالبان د افغانستان کې له خبريالانو سره د دوی پروتوکول ظالمانه چلند ودروي. ورزو په دې اړه نور تفصيل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبريالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبريالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 22مه په خبره کړې خبر پاڼه کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی پاړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. په خبر پاڼه کې د خبريالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي، خبريالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی، چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تیرېدو هم دغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غاک نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او دغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه دغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم لایل العمل ونی ولسول، خو لتلیل وساتون ورسته حسیب او وارث سیدی بیرته آزاد کړل سوی دی. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي. خو دا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم، یو سات په امدا کابل کې ګرځید، بیا ریاست نه وته ویوډو آلته و هغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبین هم دغسې باګرام زندان ته لاړو چې په امدا ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې هم په دوی په زندان کې هم
ښاغلی حسرت تیر 2022 کال د جنورۍ په 1 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لورې نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدي د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او دغه شان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویاند خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاند ویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کېږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لورې د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره موافقې ته نږدې دي. نتانیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمته او د کورنیو لوغړو سره په واشنگټن کې په خپله کتنه کې کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پر ترنګ د اسرائیلو حمله دوام لري. تفصیل احمد تکل لورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمته او د کورنۍ غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشي کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. دا څرګندونه د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتانیاهو له قول لیکلي. د بیان لمخه نتانیاهو د برمته او د کورنۍ لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بلا شک د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتانیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتانیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمته او د خوشي کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملی شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم یو 300 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړي دي. په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو لپاره د موافقه طرحه په تیره میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او تیره میاشت خوځښت پکې راغی. تمه ده چې د اسرائیلي مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرائیلو په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په بدل کې د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خود حماس یو مخکخ چارواکی ویل دی چې د اسرائیلو د صدر اعظم په دریض کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهری رویټرز خبری آژانس ته ویل دی چې نتانیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریض ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرائیلي برمته او د کورنیو غوسه غلی کړي. په عین حال کې د اسرائیلو پوز ویل دی چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلې دي. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیلي پاوځ په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
د د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دا طالبانو حکومت نن په کابل کې د نمړي ځل لپاره د کار ملي کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې چې پارک جوړ شوی او د طالبانو حکومت چارواکو خصوصي سکتور او د نړیوالو موسسو استاسو برخه درلوده. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار څخه راګرځول شوې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ډیرو دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای نن لومړی ځل د کار ملي کانفرنس کوربه و. ویل سوي چې طالب چارواکي به د دو ورځنی کانفرنس کې چې په ار کې جوړ شوی د بیکاری د لاملونو او حل لارو په اړه بحث وکړي او په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کمول لپاره به د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې همکاري وغواړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کانفرنس کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ګډون د خصوصي سکتور او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. بیکاری او بیوزلی د تیر حکومتونو نامنۍ د پوهنې کیفیت ته نه پاملرنې بی انډواله صادراتو په افغانستان کې د جرمي او مافیایي اقتصاد میراث وباله. نوموړي ادعا وکړه چې پر افغانستان د دوی تربیه واکمنې دوه وروسته خلکو ته په بیلابیلو برخو کې د کارموندنې په برخه کې پرمختګونه سوي دي.
باور لرم چې په فعالیتونو سره چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا له فتح وروسته ترسره شوي ډیری هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده او د همدغو فعالیتونو په پراختیا سره به ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ته همکاري فرصتونه رامنځته شي.
مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د کمولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د طالبانو د حکومت د کار وزارت سرپرست مولوي عبدالمنان عمری په دې ناسته کې وویل دوی په هیواد کې د کاري زمینې د کچې لوړولو لپاره د افغانستان د کار په قانون کې تعدیل رامنځته کړای خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. همدارنګه په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان ILO مشر رامین بهزاد په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دغه سازمان د هڅو د دوام او پراختیا خبره وکړه او په دې برخه کې له افغانانو سره د دغه سازمان د همکاریو ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لوستي ځوانان او د دولتي ادارو له دندو لرې سوي کارکوونکي د بیکاری او بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو ځوان اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کار په لټه کې دی خو کار نسی موندلای.
هیڅ دنده نشته چې کله چېرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو خو مونږ ته هیڅ وظیفې نشته. ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو. هیڅ وظیفې نشته او دولت نه مونږ طاقت دا دی چې د کار زمینه برابره کړي.
د طالبانو حکومت د کار ملي کانفرنس داسې مهال جوړ کړی چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره محرومې سوي دي. د دولتي ادارو پخوانی کارکوونکي نسرین وایي شل کالای ماموریت کړی خو د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې په کور کې نول سوي او له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
زه خپله ډوډۍ ګټونکی یم. د څلورو یتیمانو مسؤلیت لرم. زموږ اقتصاد کمزوری دی. درې کاله کېږي چې په کور ناسته یم. څوک زموږ خبره نه اوري. دوی ډېر په دې هڅه کې دي چې ښځې باید په کور ناستې وي.
یو شمېر اقتصاد پوهان سره له دې چې کار کول د یو هیواد د ټولو وګړو حق بولي وایي په افغانستان کې ګمارنې د مسلک او تعلیم رشتې پر بنسټ نه کېږي. اقتصاد پوه بشیر دودیال په دې اړه زیاته کړه
کار د ټولنې تاسو مسلم حق دغه استخدام او دغه د استخدام فرصتونه چې جوړیږي ټولنې ته ضرورت ده. په دې شرط چې مشروع اوسي او د تخصص او مسلک او د توانایي سره سم وي. متاسفانه په افغانستان کې بیلابیل شکلونه د بیکاری شته ده. ناکامل استخدام
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي لومړنی کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور له مخې په 2040 کال کې په افغانستان کې نږدې څلیر ویس میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري او مرستندوی سازمانونه په دې هڅه کې دي چې یوازې 18 میلیونو ته مرستې ورسوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي، سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره، د جولای په 14مه له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یو ځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشې شول، خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشی او په افغانستان کې د خبریالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې ښځې په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه بې برخې شوې، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار لومړی ملي کانفرانس جوړ کړی. په دې کانفرانس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرانس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیه قومندانۍ پرون د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلي کې په یو کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیه قومندانۍ په خبره ټپیان د سدآباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانی روغتیایي حالت له خطره وتلی ښایي. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تېر یکشنبې د جولای 8مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 18.9 درجې وه، په داسې حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخې لوړه درجه 18.8 وه. په تیره یوه اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبری اژانس تایید کړی ده چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یکشنبې په ورځ مات شو. دا مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سپر سره ظرف شوی منګه ستروشنای لار نه لرو منګه خیر حد تمایوسه خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهره جنت وو. نوموړي وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه او پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېږل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یوه هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې 9 ګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري
بهر روغ دننه ماتیم.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په باور چاپي رسنۍ هر وخت په تیره بیا ووس چې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګۍ او د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي، ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو لوجه د نورو رسنیو په څیر ډیر شمیر چاپی رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نشوای کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانیدلی چې د دې مجلې نه اتیومه ګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبره مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړي غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیکلو واسط ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجله د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوخی له مجلو څخه یوه مجله ده. کله چې زه ډیره کوچنۍ وم او زه د مکتب په دوره کې وم، نو زما پلاجان ما ته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې به ځینې داسې لیکنې وې چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډیره مینه پیدا کېدله د مینې مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا که ونیسم د ماشومتوب نه د مینې مجلې سره مینه او هغه مې مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډیر پکې مطالعه کول د مینې مجله کې؟
د مینې مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه د راز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېر اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینه مجلې به هغه په ډېر زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینې مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یوه بیلګه یې راته ووایه، مثلا هغه څه و نورې ټولنې نه بیانول خو مینې مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه یې راته ووایه.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د نجونو سره تاوتریخوالی، هغو د زده کړې څخه منع کول یا هغو په زور او جبر سره ودول، د هغو خبرو ته غوږ نه کېښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کمې پېښې به چې تېرې شوې، هغه کمې کیسې به چې تېرې شوې، زمونږ خورګانو ملالې به لیکلې وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل وی دي، څومره ښه ده چې دغه سي مجلې مینې ورته ته نور مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حد پورې بشپړ کړي.
بالکل ډيري خېټه کې تم اشاره وکړه دا چې مونږ ټولې په کور باندې او مونږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، مونږ ډېر د ستاو تری خوال سره مخې چې مونږ فقط وار چې یو کوچنی رڼا مو سي او مونږ غي په سیروان شو یو لار پیدا کو. نو مینې مجلې خپل هم چې په کور یې ما هغه زما تعالی کوم هغه د دې لامل کیږي چې مثلا لګرو یا ما تراکي یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوې دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښیي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره مونږ پیدا کړو، مونږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، مونږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، مونږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، مونږ تیارو ته لاړ نه کړو، مونږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپل نجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوي دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیارې تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه داسې کیسې داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر ښه خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی سي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالب نور هغه سری چې ته په کور کې وس لولې،
خپل کې یو انسان خپل ورتیا ولري او ما سن شي خپل ورتیا مثلا للا سورنکی، نو کولای شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي داسې د مجلو څخه د کتابونو څخه استفاده وکړي، هغه څه لیکنې چې لري څه ورتیا چې لري هغه خپل بیان کوي. سکله یو انسان خپل خېګنې لري هغه تر پخو لاندې نه کې. زه خپل اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، چې شوي شاعرانه هغه سخت حالات چې تېر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویل دي، زده کړې کړي دي، سخت سختی تیری کړی دي او بیا یو ځای ته رسیدلی دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې موږ د صفر سره ضرب شوي، موږ هېڅ د روښنایي لاره نه لرو، موږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلوماتو راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغوی په واک کې لري، مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي، دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي؟ یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټور دي، تاسو خپل تجربه سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل، ډېر خبرې ته اشاره وکړه. زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې د یو کلاس جوړ کو چې زمونږ په کلی یا زمونږ په ماحول کې چې کومې جنکې دي هغه راتلل، یو زما سره بلګ لګې املا کار کوله، مګر هغه جنکې زه اوس د ځایانو کې ګورم چې هغه ډېر ښې ښې لیکنې کوي، ډېر ښې ښې شان لیکي، مګر هغه سره ما دونه خورینډ کړي، ما کتابونه ورته نه چاپ کړی، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سبې نه یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه استفاده وکړي، که هغه مجله ده، که کتاب دی. هېڅکله د ځوانان یوسه کېږي، هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو، ځان دې یو ځای ته ورسوي. انټرنیټ نه درس وی وه، کتابونو مخه خو دې څوک نشي نیولی که نه، دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیو نو مصرف دغه درسې ویډیوګانې خو ستا مخه هیڅوک نشي نیولی که نه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی. که ته زما ټولنه خرابه ده، زما مخه نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې که نه، ستا د لیکونو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه خو څوک نشي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کړه، همدا یې وخت دی. ولیکه ولیکه، ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روښنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه استفاده وکړي. دا مې یوه ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
هیله کومه کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
میوان شینواری هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړی دی. ښاغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایله وایي:
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالی مونږ کوله. هغه وخت کې د مینې مجلې غوړېدلی ګلان یو لړۍ شروع شوی و، د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شعر نمونه مې چاپ شوه پکې. له هغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او د وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزل یې همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو، شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ته ویم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کړي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باوري کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، په هغې کې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر بخوي.
تا کړه ماته ژمنه مات یم، تا کړه ماته ژمنه مات یم، بهر روغ دننه مات یم، تا کړه ماته ژمنه مات یم، بهر روغ دننه مات یم، سقراط د زمانې یم او لټول اتنه مات یم، دا مې لویه سادګي چې لپخلا دخمنه مات یم، او لیو کانی زړه میوند لیو گل بدن ماتم درم یو فلن بهر کی غزلو
ډیره زیاته مننه قلم مولا تان دوسه راځو دې ته چې ځوانو اوریدونکو ته باید تاسو پیغام څه وی چې اوس که مثلا د زده کړې زمينه ډیره په افغانستان کې نه ده مسايده دوی دغه سي چاپی رسنه ول ویلي خپل معلومات بشپړ کړي ام خپل لیکل ور ویلي ام هغه چاپی رسنه کوټه یې سي هغه کور کې چې کوم انجن دي د دوی خوان دي د دوی مان دي د زده کړې لري دي دوی وګوري په دې رات خبر د ځوان نسل لپاره چاپی رسنۍ اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي؟
چاپی رسنۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي. لبده مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، دغه سي ټولنیز رسنۍ چې راغلي په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب، مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري د مطالعه هغه کمی ګټي محسوسی ګټي چې ما لیدلې دي او احساس کړې مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي او دا مطالعه چې د چاپی رسنیو د داس زموږ په ذهن کې ډیره خچی نه اخست نه خ کولای شو نسبت هغه مطالعه ته چې هغه د شیشي مطالعه د موبایل یا د پی ڈی ایف یا د کمپیوټر هغه نه دا چاپی رسنی یو خو موږ هر ځای کې ګرځولې شو ځان سره که په موټر کې که په لارې که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولې شو حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي او نه په هر ځای کې ګرځول ممکن دي او نه په هر ځای کې رسیدل ممکن دي مګر کتاب دا او بل لري چې په هر ځای کې ګرځولې شو بل ښه خبره دا ده چې د دین چې کوم اخست غل د شیشي له مطالعې نه کیږي ما پخپل زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی زه بیخي په پوره داوی سره وایم چې دا د مجلو برکت دی دا د کتاب برکت دی زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی زما تخیل ته چې کوم وده ورکړی دا زما منطق چې قوي شوی دی زما دلیل چې قوي شوی ما ته چې کوم فکر راکړی دی نو دا مجلې راکړی دی دا زموږ حوصله ډیری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل نو ادبیات خود مینی او انسانیت دویم نوم دی درس نور هنرونه هم په هغه کې که نقاشی ده موسیقی یا نڅا یا نو دا د مینی او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی نو کله چې مونږه مطالعه کوو تمن په مجله کې ډیر مزامین هنری وي او مونږ کې انسانیت او سړیتوب بوزي بیا به مونږ چاته ضرر نه رسو بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریږو هغه به نه وهو هغه به نه ټکو درک مو قوی کیږي تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوی کوي بیا خپل اولاد درکولی شو خپل مېرمنه درکولی شو خپل خویندې درکولی شو او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغه وهل تکول ته موضوع نه بوزو یعنی هغه نو هو نه ټکو هغه درکو دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی
د مینی مجلې مدیر مسول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینی مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تیره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو
مینی مجله نوی ګڼه نه تیما شماره چې ده دا چاپ شوی ده څو ولایتونو ته ورسېده او زه هلې ځلې کوم چې یو اسانه لار پیدا کړم چې دغه مینه مجله یو څو ګڼې اروپا امریکا او کاناډا ته هلته هغه فرهنګیان یا علاقمندان یا زموږ ملګري چې دي چې هغوی تم دا مینه مجله ورسېږي نو د دې لیږلو نه لا فارغ شوی نه یم او دا مې لا ټولو ځایونو ته نه دي استولي یوه اونۍ وشوه چې دا نوې ګڼه چاپ شوه
د مینی مجلې پاک لر تو آیا شروع مو څه وخت کړی و بیا کومه وقفه هم پکې راغله رانغله
په 2002 کې ډیر لسو یو ته المریض او الته هغه وخت کې زه په ننګرهار پونتون کې ماسلو ما نو دا مجله ما پیل کړله لومړی غنۍ هغه وخت کې چاپ شوله به څو زل داسې زنی غواخونه زنی ننګونی وی هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله چاپ په پېښور کې کې هغه لومړنۍ کلونو کې چې هغه پاسپورت او ویزې ته اړتیا نه و پېښور ته تګ اسانه و په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده مونږ څو کال کېږي 15 کال وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله د مجله چې و ډېر بازار و او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی یو څه هغې خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو بدل شو دې وخت کې بیا ځنې خونځي او خزی دی زی سړی دی نزی او سړی دی زی خزی دی نزی نو اغاز ډیر خلکو دند لا سر کړی یار ډیر لوستي خلک او زمونږه غا ته مجلې په خاني لوستون کې چې واړه د دې مجلې سره یو زیارال وشي او هغه اکثرا هیوات پر خودو تاړ شو د مجبورۍ لامل نو زینو تلاړه نو موږ واړو چې ځنی هغه دوستان د ځان سره وساتل شو البته هغه هم دا غوښتنه لري چې زمونږه الته چې کورنۍ دی په بهر هیوادونو کې هغه باید خپل فرهنګ خپل ژبې سره تړلی پاتې شي.
بله تاسو راتوئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپریږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډیره هلې ځلې په دې برخه کې کوم چې د غنجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي او ځوانان ساده مطالبو ته چې او د هغوی په ژبه باندې او هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي بل د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب موږ سره ځینې پخواني تجربه وکاره ژورنالیستان همدغسې استادان لیکوالان شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه هم لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه موږ ته کار هم کوي د طلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسیږي تنزیه شیان هم پکې ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو ساینسي لړۍ هم چلیږي هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره د ادبیاتو د استادانو سره د مینه مجله کې په دې نهاتیا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوې.
بله درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ بیا مې چې پیل وکړ ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه نو موږ بیا یې خپله هڅې کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو د دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی علت دا و چې ځان د دې خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی څومره هغه خپلواکي مو له لاسه ورکړه څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې نو بیا هغې نه وروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مل چې جواز خو موږ لرو هغه پخوانی جواز او سانسور خو موږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي خو خبره دا ده چې موږ وایو چې د دې ښوونځیو او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې که یو څه ښه مو بیا هم ډېر ښه نه وي.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي دي او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي پوهنتون هم همدغسې او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړې په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنۍ سره مرسته کول هغه ته مطالب ورکول بیرته چاپي رسنۍ مطالب لوستل دا څومره ګټور تمامېدلی سي د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده داسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کا ځینې وخت به پیسې هم مخکې رالېږلې ما به ورته ویل ته دا څه کوې زه د ښوونځیو کې اوسې د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویې شم نو دغسې دوستانو په ننګرهار کونړ لغمان کابل غزني کندهار میدان وردګو دې ځایونو ته به مینه مجله تلله هغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د
خپرول مجلو لوستل لدونه هغه د خپل سواد کچا لوړول څومره ښه د ځوانانو ته
ډیر کله په ځوانانو ډیره لیګلې موږ به په بیلابیلو موضوعاتو باندې یا په بیلابیلو تورو او پیل شوو لنډۍ غوښتې لیکونه به یې رالیږل. هغې وخت کې مونږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل. هغه لنډۍ به خپرېدې، متلونه به خلکو کلو نه رالیږل. خلکو به چې لنډۍ رالیږلې هغه چې مونږ لیدل یا به په رسنیو کې یا به اطلاعات تور اړوند څنګه کې پرهنګي کارونو کې ببوختو او یا به ډیر غټ غټ خبر اعلان په نړیوالو رسنیو کې ځکه چې غلاکا او شوق به د غلوستلو نه شروع شوی وو. موږ به دا نوې ټکی دلی ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوې شعر شروع کړی او شعر به لیکو دا غدا انزور او دا غدا یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او دا غدا لنډ ژوند لیک سره خبرولو په دا به په خونځین کې وو. نو هغه به ډیر حسېدل او تشویقېدل.
bale ځوانانو نه دي تاسو غوښتنه څه ده څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې نورو مجلو کې څومره د مطالب ولولي څومره مطالب ورته ورولېږي ځوانانو نه تاسو څه غواړئ
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي. ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته یې د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي. کور کې چار یو لوستې هغه نورو ته دي دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي دا باید ولولي. اخبار پیدا کې ورسپانه پیدا کې یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي دا د دوی په تاوان هم ده. اوس په اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای دې کور ته دې کتابونه ویسي، مجلې دې ویسي، اخبارونه دې ویسي.
بالې جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي د مینې مجلې په لیکلو کې په نورو چارو کې په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
سیدې اته نه تر لسو کسانو پورې ما سره که ورته مجله ور په شاکه موړي هم ولایت ته وړي اډې ته هم رسي یا په پلور کې موږ سره مرسته کوي د چاپ په برخه کې او ځینې نور دوستان دي چې هغه د سپری لانس د خدای پر رضا باندې تاو دي. ښځې او نر همکاران شته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، د وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګري دي.
جواب صاحب یو نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي، سلامت اوسئ.
درنو دوستانو دا و دې اونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
سمست ځواني لری غاړه شوازي سپوي درځي پند خرو نه خرو خلگو دی زما زڑ گو جانا دی زما زڑ گو جانا دی زما زڑ گو جانا زما داخل وه نئی زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی تل مدام جڑا کمی واری لماستا گرانائی واری لماستا گرانائی واری لماستا گرانائی نوار مطا یار بستی وزور زایارا وسیو ملا تھا بیزار زبیا مرا زیارا زبیا مرا زیارا زبیا مرا زیارا سپینرز مالا لئے تھے گورز مازڑ گئے تھا تل بدی آری ماتس رنی مئی تھ
دادی شیطانان خلق گرت دوی پروفان سے سد دوی پروفان سے سد دوی پروفان سے شمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا حیوان شاعری لکھی وای مو شیروان اشنا وای مو شیروان اشنا وای مو شیروان اشنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران